درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ا جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل:
جوندی مشت سلام تاریخ به ورستی ورځي او په هغه ورځ به ټاکنکل ډوزری ګروپ یا تخنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پر وړاندې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې همدا تېره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیشه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. دا شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیايي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان توتال لوبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمی منډې مجیب الرحمن ورکړې، خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به یې څرګنده کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 308 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل ریلاره ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنی ساحه په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 24 ټپیان شوي دي. د دیمپرو والی وایي د حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یو دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی دی. په وروستیو اونۍ کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیاتې شوې دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدی ځواکونو ته روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپل روزنه ته اړتیا لري.
داسپانه سي کوم مستنظم ولاړی چې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د کابل هغه عکاس در پیژنو چې د نورو چې د تورو سپینو عکسونو په اخیستلو مشهور شوی دی. د غرس د سپورت له دنیا مهم خبر و.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلر ویش ساعته اوریدای شي. په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قماندان قاسم رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي، د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د ایرانی سرتیرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې لپاره پسې نشته ورسته کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبری آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې په کار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د ایران د پولیسو عمومي سرپرست قماندان قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي، خو د طالبان حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي آینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم لري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړې دوی چمتووالی اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼ مېشتو سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنی طالبان له دې کار ته نه دي هڅه شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامي ځواکونو د سرپرست قمندان د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایراني عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. ایران داسې مهال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله ته تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په ویشتمه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یوه بل داسې وکړې چې په پایله کې د ښاغلي رضایی په خبره یو ایراني عسکر ووژل شو او درې نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتېری هم ووژل شو. په دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ادعا کېده چې طالبانو د هرات د سمقله ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو د طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونه له دې وړاندې څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو هواري ته ژمن دي. هغه خبره چې ایراني چارواکي هم
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راست په پېښور ښار کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د پولیسو له لوري نیول کیږي او ځورول کیږي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي چې پولیس یې حتی کورونو ته ورننوزي او په کور کې ورڅخه اسناد غواړي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خلاصون لپاره هلی ځلې کوي. د دې موضوع نور تفصیل نرګس حبیبزی څخه اورو.
سلام وخت بخیر. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور ښار کې د پولیسو له خوا د ځورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا د بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان وایي د څو ورځو راهیسې په بېلابېلو سیمو کې پولیس عملیات کوي. افغانان نیسي او پاکستانیان سره هیڅ کار نه لري، یوازې افغانان وړي او زندانونه کې اچوي. د اسلام آباد سربېره په پیښور او کوټه کې هم ورته شکایتونه اوریدل کیږي. وایي داسې کسان هم شته چې ویزې وخت یې هم شته وي، خو د دوی لخوا نیول کیږي. موده وړاندې په پاکستان کې مدافع وکیل منزا کاکړ هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید ښې سرچینې باندې بدل شوي دي. هغې زیاته کړه چې یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې هم کړې ده، خو پولیسو ترې پیسې غوښتلې او کله چې پیسې نه دی ورکړی بیرته زندانونو کې اچولې دي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه وایي. هغه د طالبانو د حکومت وایي چې ویلا مجاهد د ستونزې مني او وایي دوی د حل لپاره هڅې کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستانیان ځان د ستونزې لري. هغه افغانان چې بل اسناد پاکستان ته ځي هغه هم ځان د ستونزې لري. دوی دا هم وایي چې په اسلام آباد کې زموږ سفارت او په کوټه کې د دوی قونسلګری هم فعال ده او ځینې افغانان چې په زندانونو کې وو هغه هم بیرته خوشې شوي دي. په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته ډېر شمېر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی دی. مننه.
د نرګس حبیب زی په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په ځنګړی ډول د دغه هیواد په پلازمین او پېښور ښارونو کې مشت افغان کډوال وای چې د پولیسو لخوا څورول کیږي، نیول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه مدني فعال مزلفی کاکر سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي. هلته
دلته خو په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له لس کالو پخوا څخه، شلو کالو پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره د زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېرې هغه افغانان دي چې هغوی خپل څو د پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغه ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلی ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر رسول کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف بانو هغه قانوني اسناد لنی، هغه څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر رسول کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لډیر حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دی خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغه بیا هم پیسې ور سخت سل سوي دي، هم برته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قات هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته د چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان ماجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول د لپاره یو ځای ته ځم راځي کې چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره هغه اولین پښتنه چې تاسو حق کید ماجر کارت پښتنه کې چا ته غل لري کیا. دوه هم خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیر ارزانه وي، خو بدبخت نه کله چې افغان ماجرین دلته ډیر سوال او دی په دله چې دی ډیر سوال د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړ کړل او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان ماجرین ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللی، ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي. نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقتی استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه نه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان ماجرینو کې سونه مختوري ډېرې د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دا چې افغانان سره چې د هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوې اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو د پاره زمينه سازي پارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوې، توجه نه ده صورت نیول سوې. هغه هیوادونه چې مثلا هغه په پاکستان باندې فشار او ترسو دی افغان ماجرین و نظری، لیکن بیا هم دې ته ډېر توجه صورت نه نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کې بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د زورونو څخه د لاس وخصل سي، او دا هم لږ تاثیر نه کوو، لیکن بیا هم اوس د دې هزار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې
مدنی فعال مزلفه کاکر و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکرين له روسي حاله مهم خبرو. د اوکرين ولسمشر وای پر دغه هیواد د روسي له يرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لشتر لژه 1500 اوکرایني ماشومان وشل شوې دي. پرون هم په دیمپرو شار کې په یو هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او دوه ویشت نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. نوري اس نوري را سره دی چې تفصیل ورڅخه واورو. نوري صاحب مهرباني. نوري صاحب خپل مایک ولګوي. مایک مو ګول دی. نوری صاحب مایک مو ګول دی، لطفا مایک روشنه کړئ چې ستاسو ژغ واورېدای شو.
ډېر بخنه غواړم، ګمانم چې اوس به زما اپل اورې.
مهرباني ادامه ورکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل دی اوکراین پر خاورونو باندې بیا هم د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. په کیف کې پوځي چارواکو ویل دي چې د روسیې څو هوایي حمله شندې کړې دي. خو د اوکرایني چارواکو په دنیپرو ښار کې د روسي په وروستۍ هوایي حمله کې د یو ماشوم دوه کلن ماشوم په ګډون د څو ماشومانو او د غرض شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې دا حمله چې تیره ورځ د استوګنې په یوه سیمه باندې دوه پولیسو ودانۍ باندې شوې وه، په ترڅ کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی، د پنځو ماشومانو په ګډون دوه ویشت کسان زخمیان شوي دي، او دغه راز د خلکو شاوخوا لسو کورونو او د ګازو یو نلیکې ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د 2021 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، د دغه بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي بیا هم پر دنیپرو ښار وروستي بریدونه وغندل، او هغه د دې په وینا د روسیې د جنایتکار رژیم کارو بلل دي. مخکې هم البته ولادیمیر زلنسکي د روسیې دولت یو ترورستي دولت نومولی و. په عین حال کې ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراینی ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي چې له څو میاشتو راهیسې په پلان باندې کار شوی. خو هغه دقیقه نیټه یاد نه کړله. البته زلنسکي دا خبره له وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې سره په وروستۍ مرکه کې چې پرون خبره شوې ده کړې ده. لکه چې له ولادیمیر زلنسکي نه پوښتنه وشوه چې آیا دا حمله به ژر وشي که څه. خو هغه وویل چې حمله کیدونکې ده یا تهاجمي عملیات پیلېدونکي دي. خو نوموړي بیا هم په دې برخه کې د وسلو او نورو مهماتو د نشټوالي یادونه وکړه. ویل چې هغه څه چې هیله کېده چې د اوکراین پوځ به د خپل لویدیز ملاتړو څخه پوځي تجهیزات او وسلې ترلاسه کړي، تر اوسه پورې دغه وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي نه دي. خو بیا هم نور کیف دې ته منتظر نه شي پاتې کېدلی او دغه تهاجمي عملیات پیلوي تر څو هغه سیمې چې روسیې دغه یرغل په ترڅ کې لاندې کړي د اوکراین سیمې غواړي چې دغه سیمې بیرته ونیسي. بلې سرونه
ډیر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل اوکراین له څه مودې راهیسې وایي چې دوی تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي او ژربه دا عملیات پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د عملیات به کله د روسي ځواکونو په خلاف پیل کړي. د سپورت لورته نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه یوازنۍ مسابقه کې مخامخ شول، خو د افغانستان ټیم همغه سي ونه زلید لکه څنګه چې په لومړی سیالي کې زلیدلې او په لومړی سیالي کې په شپږو وکټونو او 19 اضافي توپونو سریلانکا ته ماته ورکړه، خو نن په ډیر لوی توپیر دوهمه مسابقه و بایلله. سریلانکا په چګټلې و خو د توقع خلاف اول غوره وګڼل چې اول بیټینګ په خپل وکړي او شپ بیټینګ کې وکړ. درې سوه څلوروشت منډې هدف د افغانستان لپاره وټاکو، چې دا په همدغه میدان کې چې د سریلانکا او افغانستان مسابقې روانې دي ډیر ستر هدف دی. په دې میدان کې ډیر مسابقې شوې دي، ډیر کم ځل داسې شوې دي چې تر درې سوه زیاتې دي یو ټیم پکې منډې وکړي. د سپورت له نورو حاله به د بختیار ساحل څخه خبر شو.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دویم یو ورځنۍ سیالۍ کې د سریلانکا لخوا ماته شوه. سریلانکا لوبډلې د 323 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې په ځواب کې 191 منډې وکړې او 222 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ نن د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه چې ماخام شاوخوا پای ته ورسېدله. په دې سیالۍ کې د افغانستان په توپ اچوونکو کې لومړی فرید ملک او محمد نبی دوه لوبغاړي وسوځول، خو سریلانکا ته بیا کوسال مینډس او کرنورتنې 25 ووهلې. په افغان توپ وهونکو کې یو ځل بیا ابراهیم ځدران ښه وځلېد، هغه نیمه سلیزه جوړه کړه. د غراز لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم نیمه سلیزه جوړه کړه، خو نوره ټوله لوبډله په 23 اوور کې وسوځېده. د نننۍ سیالۍ غوره لوبغاړی د سریلانکا له لوري د ننجایا د سیلوا و، هغه 29 نه سوځېدلې منډې هم جوړې کړې او درې لوبغاړي هم وسوځول. د غراز د سریلانکا ستوري توپ اچوونکي حسرنګا هم په دې سیالۍ کې درې لوبغاړي وسوځول. د ویلو د شدیدی لوبلړۍ لومړۍ لوب افغان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه، او د لوبلړۍ د ګټونکو لوبډلې پریکړه به د جون میاشتې په 10 نیټه په دریم یو ورځنۍ سیالۍ کې کیږي. اخوا د اوروزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د اوروزګان د کرکټ مسؤل خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویلي دي چې یادې سیالۍ شل ورځنۍ دي او یولس رسمي لوبډلې پکې برخه لري. نوموړی وایي چې د دې سیالیو د پیل هدف یې دا دی چې غوره لوبغاړي پیدا کړي او بیا ولایتي سیالیو کې ولوبوي. د هغه په ټکو چې لوبغاړي هم له سیالیو خوښ دي، خو لا هم په اوروزګان کې د معیاري کرکټ کولو اسانتیاوې نشته. هغه ټینګار کوي چې دغه ټولې ستونزې د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې سره شریکې کړي دي او هیله مند دی چې په راتلونکي وخت کې به د اوروزګان کرکټ ته هم ښه پاملرنه کیږي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شه پښتون ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
اوس هم د یو اکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور اکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلې، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري. په دې اړه راپور د میرزمان په شخ پیلی شي.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي رادیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
پړس خلن ووم چې د خپل د تر د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل سینما په امیر کې و. جنگونه راغلل. بیا موږ راغلو کارتینه او تاسو به موږ ښوونځي ته اخیستل. په تړون د فرم لپاره به اخیستل. تر نوي کال پورې بیا د ډیجیټل راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرنیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي. نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرنیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیرابیل موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو لټوټو چې لزان سره ساتلی دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهد ده چې په ډیر زحمت یې ساتلی ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته. ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل. اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله، دویم همدې کمرې.
میرزمان څلور زامن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زامن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه. خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه، بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مختبو. زوی موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوند یو مختبه یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول پنځلس دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت شل افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 3000 افغانۍ اخلي.
دا ازادي رادیو د خبرونه د فیسبوک لاري هم اوري. دا ازادي رادیو ټول خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري دی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویپانه پته ده. په ویپانه کې مو مطالب او خبرونه لوستلای هم شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مصطفی د کندهار ولایت د سین بولداک سره خبر کوم. موږ د نړیوالو صدا خواهش دی او دا غوښتنه ده چې نور زموږ پر افغانانو باندې رحم وکړي. بندیزونه مره باندې لګوي. په دنیا کې موږ پیسې کنګل کړي دي. حکومت موږ سره پریږدي. الله پاک موږ دوی په جبه سره پوکي.
دا زاجرات وکړ کوم کو ته سلامونه وایم. زه شریف لاو استاد کندهار ولایت قشته شاول کورت ولسوالی د کجرو وسیدونکو. اول خو زموږ دا غشتنه ده چې دا غلارې جوړې سي. زموږ لارې ډېر خرابې دي. زموږ مریض د شفاخانه او دروختونه او درځ نه رسیږي. دوه هم زموږ کجر تقریبا 15000 کور دي. شبکې نه لرو، خاده او ټلیفون و دا نسته. نو زموږ دا غشتنه ده چې موږ ته انتن راوي، انتن را پاله کې شبکیم پاله سي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ازادي رادیو کارکون کاریدم تاسو ټول نو ما خو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما پیغام دا دی چې دا د ایران چکم د افغانستان سره د اوبو پر سر ستونزه د جنگ لارې حل کړي. نو دا به د دې لپاره د افغانستان لپاره دواړو لپاره ښه واقعه ونه لري. باید خبرو د لارې حل کې کچیر دی جنگ کول غواړي. افغانستان خو جوړ د جنگ لپاره دی. بیا به نو افغانستان ته د جنگ کول ډیره ستونزه نه وي، دوی ته بیا ډیر مشکل جوړیږي ځکه چې دوی د جنگ سره عادت دي. نو باید دا خبره د افغانستان سره د خبرو له لارې حل کړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.